द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे ډیو ریډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې قرباني یو مجالوان
او زاش پاپومن
او لاول هم تاسو په هم راګرځو هغه ریپورتونو اړخته چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز قومی اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي دي چې په هندي کشمیر کې بلتون خو ته به سیاسي او سفارتي مرستې جاري ساتي، بلخو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې پاکستان ته بهیدونکي وبو تبا بند وهي.
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی په قبایلی سیمو کې د ریفرندم غوښتنې د ځایي خلکو د خوخي پر ضد دي.
او د افغانستان په نګرهار ولایت کې تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دغه کې ویډیو رپورټس هم شامل دي. په خبرونه کې لرو سملګری او سی لاول هم ورزوق پر رومانی رپورټره.
خبر مرده کو د ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنې خپل غو واشنگټن ډي سي نه وغږی د خبری خبرونه په سر کې زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان وزیر اعظم سلاکا سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دي چې د هندي کشمیر بلتون خو خو تبا سیاسي او سفارتي مرستې جاري ساتي، بل خو ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې پاکستان ته بهیدونکي وبوبا تړي کچري پاکستان د خپل دغه مرستو څخه خلاص وانخلي. په دې باندې تاسو نور تفصیل د ډیورډي خبريال را بیا پیر د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د پاکستان ځواکونه د پولو حفاظت کولی سي او د هر قسمه جارحیت به سخت جواب ورکول کېږي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ ورځ په ورځ سیوا کېدونکي تاوتریخوالي په اوسني حالاتو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو له اړخه سخت بیانونه هم مخې ته راځي. په قومي اسمبلی کې د هندوستان سره د اړیکو په اړه د بحث په محل خپل پالیسي بیان کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې هندوستان د کشمیر د ستونزې څخه پام راګرځول لپاره پر لاین آف کنټرول تاوتریخوالی زیاتوي. هندوستان د جاریت په بھرپور جواب ورکول کیږي ولی چې خپل د پولو حفاظت کولی سي او څه قسمه فشار به نه قبلوي. سرتاج عزیز یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدو ته لومړیتوب ورکوي او د هندوستان سره د کشمیر په شمول په نورو معاملو خبرو ته تیار دي. سلاکار زیاته کړه چې پاکستان به د کشمیر سیاسي، سفارتي او اخلاقي ملاتړ کوي، خو د کشمیر د شخړې اصل هواري د کشمیریانو د تحریک په ذریعه راوستلی سي. بل پلو ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم پر پاکستان د اوبو تړلو دړکې ور کړې او ویلي هندوستان د حق اوبه پاکستان کې یوازې وبېږي چې اوس به پنجاب، جمو کشمیر او هندوستان کروندګرو ته ویشي. دوی دا هم ویلي چې پاکستان د هندوستان سره په جنگ کې ځان تبا کوي. پاکستاني اولس هم تقریبا څخه ځان خلاصول غواړي. دوی تور ولګو چې سیاسي مقصدونو لپاره د تاوتریخوالي ماحول جوړ کړی سوی دی. د هندوستان او پاکستان اړیکې د هند انتظام لاندې کشمیر په اوړي کې د ترهګرو د بریدو وروسته سخت تنوع ښکار دي او دواړه هیوادونه پر لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د ډزو لړۍ کې هم تندې راغلې ده چې په نتیجه کې په درزونو عام خلکو او د عسکرو د وژل کېدو ادعاوې کېږي. د دواړو هیوادونو له اړخه که څه هم سخت بیانونه مخې ته راځي، خو د پاکستان له اړخه دغه شان بیانونه سیویلین نه بلکې عسکري مشرانو له اړخه مخې ته راځي. تېره ورځ د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم خیبر ایجنسی ته د سفر په مهال ویلي وو چې کچري په هندوستان باندې سرجیکل سټرایک یې وکړو نو راتلونکي نسلونه به یې هم یاد ساتي. او وزیر اعظم میا نواز شریف یوازې د بېګناه خلکو د وژنې خندنه کوي. همدغه سبب دی چې د مخالفو ګوندونو له اړخه وخته حکومت په دغه رویه سختې نیوکې کېږي. راویه پیر، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ویډیو ټی وی د مسملګریو سره یو څنګه چروان دی تاسو د رابیا پیر پر رپورت کې واوریدل چې د هند او پاکستان د مشرانو که هغه سیاسي مشران دي او که پوځي مشران د هغوی لخوا چې کوم تاوده بیانونه را روان دي نو د دې له کبله چې کوم شخړه جوړه شوې هغه روز تر روزه زیاتیږي په دې حق باندې د هند حکومت صدریز دی د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره کار کوونکي په پاکستان کې میشت عمر فاروق سره خبرې اترې کړې دي رحمان بونيري تاسو دغه مرکړ باندې کو
رحمان صاحب دا بیان چې دی نو هغه په پنجاب کې ایسټرن پنجاب چې کوم د هندستان د لاندې دی دا وی صوبه ده الته کې هغه بټنډا یو زیاده الته کې دا ورکړې دي دا بیان او زمیدارو ته هغه دا بیان ورکړې دي خو زمونږ چې کوم دا مطبوعات دي میډیا دا یو خو ډېر بدقسمته خبره ده دا لوکل میډیا په پاکستان کې چې زه ګورم نو نه پوهیږي دونه څه وعده چې اوټ اف پروپورشن چې په انګلیزي کې ورته دا هغه خبر باندې ځان نه پوهیږي نو یت باندې هغه زیات دغه کې یو خو زمیدارو ته دا بیان کړې دي هغه د دریو سندونو نمونه هغه سي دي کلیج راوی بیاس چې پښپګو سندونه کې دا درې سندونه چې په هغه باندې هڅې دي د هغه هندستان دی اوس د اوبو مسله دی چې پاکستان چې دا اوبر راځي دا لوور رایپیریا نور پیدا لاندې راځي د بر د هندستان د طرفه چې دا راځي نو سبا اوبو چې دی نو هغه د پاکستان د لارې سمندر ته ورځيږي هغه تقریر کو جلسه ته تقریر کو د ذمہدارو ته تقریر کو نو هغه په دې جذباتي انداز کې خپل چې کوم پخوانی حکومتونه دي په هغه باندې ټکونه کړی چې دا اوبو سه واقعي او دا د پاکستان د لارې سمندر ته ورځيږي نو هغه دا ویلي چې یو استاد کې د دغه سندونو بچ دا به زه د پنجاب د نیدار ته چینه نو هغه به فرام کوم او د پرمایو ټاسک فورس جوړ کړی ها
عمر فاروق صاحب تاسو د سیاسي بیان او د سیاسي بیان ته پاکستان کې هم کوم سیاسي جواب ویل شوی دی دا چې کسلی دل شوی دی حکومتي کچا
هغه کې د چې کوم دی دا بلاول بوتو بیان راغلی دی نو په حواله باندې جواب په خیال هغه په بیان باندې پوه نه دی او هغه په دې باندې د یو ریاکشن خدل دی چې وایي دا د پاکستان او بچا او درولې نو موږ به دا د جنگ یو اعلان دا به اعلان جنگي نو هغه کې خو چې کوم د پاکستان حق دی لکه جهلم چناب او انډس دریا سین چې دی اباسین چې ته پښتو کې وایو دا هغه ذکر هغه نه کړي په دغه جلسه کې
دا بین پداسي کې پداسي محل ورکړل شوی دی چې په هندستان کې هارت اف ایشیا کانفرنس کې دونکو دی غونډه کې دونکو ده د پاکستان لخوانه پکې د باندېنو چارو صلاحکار د وزیر اعظم سرتاج عزیز هم شرکت کوي تاسو فکر کوي دا غدا شرکت یا بلنه کې ګډون چي دی بردوړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخوالی په کچرا کومولو کې س کېدار ادا کی پداسي حالاتو کې چې دا بیان هم مخته راغلي
دا چې کوم بیان هارت اف ایشیا کانفرنس دی چې دا د افغانستان متعلق دی نو په دې کې پاکستان د کم د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د خارجه چارو سرتاج عزیز هغه ګډون چې دی او په کې کوي خنان چې کوم قومي سملای کې سرتاج عزیز خبره کړې ده کوم د پاکستان لا میکر سی دی لیجسلیټر چې قانون ساز چې کوم امینیز دی نو هغه ته دا ډیر په صفاتو کې بیان ورکړ دی چې د هندستان سره به هیڅ قسمت د خبر اترو آغاز ترای پور نکی ترسو پوری چی د کشمیر مسله د هغه حسنی او د کشمیر د مسله حل چه دینو آغا د اقوام متحده چې کوم قرار دادونه دي د هغه پرانا کې د وخت را کړی چې په دغه باندې خبر اترو ته دی نه تیار نو موږ په نور یو مسله باندې مګوی سره خبره اترې کول ته تیار نه یو نو ماته نه لګي
ډیر زیاته مننه تاسو ټایمز اف انډیا په اسلام آباد کې خبریاله موږ ته مخ را کوډی ر مهرباني
ډیر مهرباني رحمان صاحب خدای په امان
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مردان ته د سفر په وخت خبريالانو سره خبرې اترو کې ویلي دي چې د پاکستان قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم غوښتنې بې ځایه دي، ځکه چې د دغې لپاره جوړ کړې شوې کمیټې ته په سفارشاتو کې د قبایلي سیمو خلکو په اکثریت سره ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زمکېده غواړي. په دغې باندې د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه یو ځل بیا د دې خبرې پخلی کړی دی چې قبایلی سیمه به ډیر زر په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، او که څوک هم د ریفرندم مطالبه کوي نو موږ د هغې نه زیات کار کړی دی او د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د خواهشاتو مطابق ډیر زر به دغه اصلاحاتي بل د سینټ نه هم پاس کړی شي. دا خبره دوی په مردان دله کې خبریالانو سره د خبرو په مهال کړې ده. د گورنر اقبال ظفر جگړه دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په خیبر پختونخوا کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د ریفرندم وکړي شي او د خلکو رائے دی واخستی شي. د اقبال د پر جګړه وینا ده چې پاکستان مسلم لیگ نون چې د خلکو سره کومې وادي کړي دي هغه سر تر سولې دي. دوی زیاتوي چې که په قبایلی سیمو کې څوک د رائے د اخستو مطالبه کوي نو مونږ دغه کار یو کال وړاندې کړی دی.
مونږ د هر یو ایجنسی کې هر یو کلاس سړی سره ملاو شو، کاغه ملکان دي، کاغه مشران دي، کاغه سټوډنټان دي، کاغه یوت دي، کاغه جرنلسٹ دی، سوک چې وای ریفرندم موږ ریفرندم کړه دے، دا ریفرندم نه کم نه دے بلکې بهتر دے. نو ریفرندم کې کار سکی کی دی جی دی کې خدای په فضل سره ټول مکه ریکارډ موجود دے، رپورٹ هم په جوړ کو هغه مو وزیر اعظم صاحب ته پیش کو، نو پارلیمنٹ نام ان شاء الله قومي اسمبلی خو تقریبا نو کو اوس به سنټ ته کې دی شي سبا پیش شي چاغه نمو شي، نو پاره باندې به عمل درآمد شروع شي. فاټر ریفارمز کې چې دے کم کار شوه دے نو ان شاء الله هغه باندې سوک ګوت نه شو چولې.
د پاکستان د انتظام لاندې قبایلی سیمه په اوو جنسو باندې مشتمل ده او د مدیر هڅې نه یوازې د ترهګرۍ سره مخ ده بلکې په دغه سیمو کې د تعلیم، صحت او معاش ذریعه هم د نش برابر دي. د مدیر هڅې په دغه سیمو کې اوسیدونکو خلک غوښتنې کوي چې هغوی ته د بنیادي ضرورتونو ورکړي شي. د دې نه وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات عملي کړي شوي وو، خو دا ځل د مرکزي حکومت له طرفه په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې وه او هم د هغه اصلاحاتو په بنیاد په قومي اسمبلی کې بل په قومي اسمبلی کې بل پاس کړی شوی دی چې اوس په دغه د اصلاحاتو بل د پاکستان په لوړ ایوان سینټ کې د بحث لپاره وړاندې کیږي. د قبایلی سیمې سیاسي ګوندونو د اقبال ظفر جگړه د دغه بیان مرسته کړې ده او غوښتنه کوي چې په دغه بل کې دی د کال 2013 عامو ټاکنو لپاره هغوی ته د سیټونو ورکولو مطالبه هم شامل کړي شي. په دې حقله د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومن دی ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په قبایلی سیمو کې ریفرندم کول د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده.
د گورنر صاحب دی خبر سره خو بالکل زمنګ سل په سل اتفاق دی او آرټیکل 247 لاندې منګه چې دی بیا فاټا چې دا صدر باغ سره جرګه کوي او د صدر په پاغه کې چې دی نو نوټیفیکیشن کوي. مطلب دا چې دلته په فاټا کې ریفرندم نشي کېدی. هغه ګوندونه چې کوم سیاسي ګوندونه زمنګ د دې خبرې مخالفت کوي او ریفرندم غواړي، نو یو خدا دا چې دغه خلکو 1973 آئین د دوی مشرانو جوړ کړي او لاسلیک کړي او پاغه کې موږ د پاکستان نظام ګرځولي او آرټیکل 247 لاندې به صدر مونږ ته جرګه را لیږي. نمائنده مونږ ته راغی او په ټول قبایلی سیمه کې وګرځېده. دوی زمونږ ته هر طبقه فکر خلکو سره ملو شو او د هغوی رایه یې واغسته. صرف او صرف چې کم کمې په کې ښکاري هغه کمې دا دی چې په 2018 جنرلیشن کې به صوبایي سیټونه زمونږ سوی او هغې کې به مونږ الیکشن کوو که به نه کوو. دغه یو وضاحت ډېر ضروري دی.
یاد دې وي چې که په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمه هم شامله کړي شي نو دې سره به د صوبې په قومي او صوبایي سیټونو کې اضافه وشي. ریاض حسین، وایس اپ امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے منگ سے ملگرے اسے اوس ہم دا پاکستان پر سینٹ کے دا مخالف گوندنو مشر رضا ربانی ویلی دی چھے پا ملک جمہوریت تا یولوی خطر او چیلنج دا پوز او حکومت ترمنز تعلقات او بیا دا حکومت او عدلیے ترمنز چکم تعلقات دی حق دی حقوی زیادہ کرا چھے مطبوعاتو کے خلق گوری چھے ہمیش لا دا پوز صفت کی گی او کو دا حکومت صفت کی گی نو دا بیا دا پوز پر ضد ګڼل کیږي. نو دا رقم چې کوم روش دی هغه د ډیموکراسي یا د جمهوریت اصولو ته یو لوی خطر جوړوي. نور تفصیل لري په دې رپورت کې اورنګزیب خان.
سینټ چیرمین رضا ربانی ویلي دی پاکستان کې جمهوریت ټولو لوی چیلنج حکومت او پوست ترمنځ تعلقات حکومت او عدلیه ترمنځ تعلقات دي او پاکستان کې همیش پوزي ډیکټیټرانو صفت او د سیاستمدارانو سپکاوی شوی دی. یوې غونډې د وینا په وخت د سنت چیرمن رضا ربانی ویلي دی پاکستان کې اشرفي یعنی لوی خلکو داسې طریقه خپل کړې ده چې هر څوک د آئینی ادارو یا د قانون د حکمرانۍ خبره کوي نو دا د پوز خلاف ګڼل کیږي او یو پروپیګنډا له ذریعې پاکستان کې پوزي ډیکټیټرانو همیش صفت شوی دی او د سیاسي مشرانو سپکاوی شوی دی او د سیاستمداران نااهله ګرځول کیږي. رضا ربانی وایي چې دا سیاستمداران د پوز خلاف نه دي خو دستور تر مخه د هر یوې ادارې خپل یو کردار دی. خو بده مرغه د پوزیانو هر کله پاکستان کې په اقتدار قبضه کړې ده نو دستور یې ځنډولی دی. سینیټ چیرمین وایي چې اختیارات د راولپنډي یعنی کوم ښار کې د پوز هیډکوارټر دی اسلام آباد چرته چې پارلیمان دی راتلو کې به وخت لګي خو دوی خوشبینه دي چې داسې به یو ورځ ضرور کیږي.
I also believe that democracy is not like electricity, that you switch it on and you will have light, that you will switch it off and it would be gone. Democracy is a process. Democracy is a system and there are no quick or easy fixes in it.
دوی وای جمهوریت برېښنا نه دی چې بٹن وهې نو را بشي او چې بٹن بند کړې نو لاړ بشي. جمهوریت یو عمل دی، یو نظام دی او د دې د زر راوستو ستري کې نشته. رضا ربانی دا هم وای باید سینټ او قومي اسمبلی ته یو شان اختیار وي او قانون سازي اختیار د هم دوه ته یو شان پکار دی. اونه دی بکار دی سیاستمدارانو احتساب په عدالتونو کې وشي او پارلیمان دې دومره مضبوط کړی شي چې احتساب عمل خپله کولی شي. سړنکار امتیاز ګل وای پاکستان کې د کمزور جمهوریت یو لوی وجه دا هم د دل د خلک یو نظام پر ځای شخصیت یعنی خلک خوخوي.
خلک چې دی هغه د ذهنن د غي ذهن یا ذهنیت چې دی هغه مکه سي د نوابانو د خانانو وي او هغه اصل کې جمهوریت نه غواړي. او ځکه موږ چې ګورو کا یو پارټي ده یا بل پارټي ده نو هغه کې یو یا دوه کسان چې هغه ټولی فیصلی کوي او ټوله پارټۍ ځان په سکړي. دلته زموږ د معاشره اساس جاګیرداری ده، نوابی ده، جهالت هم پکې ډېر دی او بیا اکثر زموږ خلک چې دي تابن اغي شخصیتو پسې رواني نظریاتو پسې نزي.
پاکستان کې سرور زری پوزي ډیکټیټرانو یعنی جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف حکومت پاتې شوی دی او د سلورو پوزي ډیکټیټرانو د حکومت موده د سیول حکومتونو نه زیاته پاتې شوی ده. اوس هم پاکستان کې پر ټرکونو د جنرال ایوب خان او ضیاء الحق عکسونه لیدل کیږي او نوې اضافه پکې موجوده سرلخکر جنرال راحیل شریف د عکس شوی ده. او تیر ورځو سو ځلې اسلام آباد په شمول لوی ښارونو کې داسې بینرې لګول شوي وو چې د پوز موجوده سرلخکر ته د خپل څوکې نه پرېښودو غوښتنې پکې شوی وې. اورنګزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د خزو پر ضد چې کوم جنسی او یا داخلی تشدد کیږي د دغه پر ضد نړیواله ورځ منځل کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې په دغه حق لري کل شوی اداریه څه تفصیل لري او سوای نو په دغه د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن یو راپور تیار کړی دی، راځي چې تاسو وګورئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې وتلي ورسپانې ډان نن خپلې اداریا د خزو به اختیار کولو پاړه لیکلې ده او پکې ویل شوی چې ټولنه د خزو په اقتصادي، سماجی او سیاسي برخو کې به اختیار جوړېدو ته اړتیا لري او دغه سې کېدل په ټولنه کې د مثبت بدلون سبب ګرځېدي شي. اداري په سویلي ایشا کې د خزو به اختیار جوړولو پاړوند د محبوب الحق هیومن ډیولپمنت سنټر یا د بشري پرمختیا د مرکز لخوا خورشي وی راپور حواله هم ورکړي چې پاکستان کې په لسو کې دوه خزي خواري کخې دي چې پکې زیاتره د لاندې کچې دندې ترسره کوي او دوی د خپلو حقوقو څخه هم ناخبره دي. اداریه زیاتوی چې په حقیقت کې پاکستان کې 12 میلیونه خزي په کورونو کې کار کوي، د 3 میلیونه نه زیاتې په کلیوالو سیمو کې او 8.5 میلیونه په خارجي علاقو کې کارونه کوي او دا د حکومت ناکامي ګڼل کیږي چې د خوارکه خو د کار د معیار نه خکولو ترڅنګ هغوی سره په پراخه کچه بې انصافي کوي. د بشري حقوقو مبارزه بشرا ګوهر وای خزو ته اقتصادي، سماجی او سیاسي ګټو ټولې لارې تړل شوې دي.
نظام داسې دی چې دا د خزو په ضد کې کوشش دی چې خزو ته څوک داسې څوکیدار ولاړي او هغه هر څه نه منې کوي. اواز څوکیداران چې کوم دي نو هغوی به خلاف ډیره خزی راوچتی شګم دی او دغم دی خو اوس هم داسې سپیس لا نشته دی مونږ ته لا ډیر کار کول ضرورت دی په دې کې.
د ډان ادارې تر مخه خوریکه خو خزو ته کمجرت د ټولنیز امنیت کمخت په تعصب ولاړ قانون او د کار ټیټ معیار د خزو سماجی اقتصادي برخو کې د خندانو نخې دي. ادارې د خزو د کار کولو او د هغوی د صحت د بدو اغیزو او بې خبرې په اړه هم لیکلي دي او زیاته کړې ده چې دغه خزي په سرکاري شمیرو کې هم پټې پاتې دي او حکومت تر اوسه پورې په قومي پالیسۍ کې دوی ته د قانوني تحفظ ورکولو په اړوند کوم ګام نه دی پورته کړی. د خیبر پښتونخوا شرکتګانو مې غیر دولتي سازمان مشره سنې جازوي تر څو چې خزي به اختیار کړی شوی نه وي د نړۍ پرمختللو قانونو سره په ځغل کې شاملېدل ګران دي.
کور سره سره خپل چاپیریال کې وګورو چې هر یو کس خپل ذمہواری ادا کړي دا خپل کام د بچو د تعلیم لپاره دا هغه په اویرنس په کوشش وکړي دا هغه لپاره دا هغه آگاهي سره پروګرامونه خپل خپل کلی ولس کې چې او چلې نو کېږي چې څنګه د دې مسلې نه روزو او مخ په وړاندې روان شو کې.
د ډان ادارې کې د ماشومان خوریکه خو پاړه هم لیکل شوی چې ملکی دولسنی میلیونه نه زیات ماشومان خوري کوي او په داسې کولو کې نه یوازې د حق ترولل او بد سلوکي ښکار کیږي بلکې سخت دریځي په لهم زی. باید حکومت د ماشومانو ساتنه خکړي او سکولونو ته د لیګلو د پاره یقیني قانون سازي جوړ کړي. ادارې اخیره کې ویلي د اجرت ترمنس پر ختمول او خزو ته نیخ په نیغه قرضې ورکول د راتلونکو د پرمختیا لاره ټاکلې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
نن یعنی 25 نومبر د ګرد نړۍ د خزو سره د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نو په دې مناسبت په پاکستان کې هم مختلفه دستوري چې دی هغه ترسره شوی دی. په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن لخوا شوی دستوره کې قرارداد منظور شوی دی چې بلوچستان کې د زنانه د حقونو د تحفظ لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. نور تفصیل لري په دې حق باندې حمید سمسور په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن په شمول د درو نورو مختلفو سازمانونو له لوري د ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د نړیوالې ورځې په درناوي کې 14 ورځنی کمپاین پیل شو چې لوی مرامې په خلکو کې د ښځو د حقوقو په حق لباندې پوهه پیدا کول دي. په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن مشر اشپاک منګل وویل چې دوی غواړي چې دلته په ټولنه کې د خلکو فکر د ښځو په حق لباندې بدل کړي او دغه ډول چې ښځې د ژوند په هر اړخ کې خپل رول ولوبوي. اشپاک منګل وویل چې نن هم په بلوچستان کې شوزی د تشدد له بیلابیلو اړخونو سره مخامخ دي.
آج تک کې ډیر تک جو هم نه رپورٹ کیه مو 79 کیسز ہیں. اگر اس کے ہم تھوڑا سا بریک اپ میں جائیں گے تو اس میں 36 کیسز جو صرف آنر کلنگ ہیں اس میں بہت کم اس طرح سے کہ اس میں مرد شامل ہیں لیکن میجورٹی آف جو قتل ہوئی ہیں اس میں آنر کلنگ میں وہ خواتین ہی ہیں.
پروان کال کې ترننه پوری د شوزو د وژنې یو کماتیا پیښره مستسوی دي. که په تفصیل کې ولاړ سو نو په دوی کې شپږ ډیر سیوازي د ننګ او ناموس په نامه باندې وژل سوی دي. د غیرت په نامه باندې وژل سوی زیات شمیر شوزي دي، سړی ډیر کم دي. 25 شوزي بیا د تاوتریخوالي په عامه پیښو کې قتل سوی دي.
خودکشی کے واقعات کو دیکھیں تو اس میں بھی اس سال میں تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہے کیسز.
اشپاک منگل وویل چې په بلوچستان کې پر روان کال کې د ځان وژنې پیښې هم په شوزو کې زیاتې لیدل شوې دي. اتون جون د کورنۍ تاوتریخوالي له سبب خپل ځان په خپل ختم کړی دی چې زیات شمیر کم عمر جون خپل ځان په خپل وژني او دغه ډول د غیرت په نامه باندې بیا واده سوي شوزي زیات شمیر وژل کېږي. عورت فاونډیشن وی چې د شوزو د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې د بلوچستان په جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسی، په بولان او په سیوی کې رامنځته شوې دي. زیات شمیر غریبی کورنۍ له دغو تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. د بلوچستان د عورت فاونډیشن اشپاک منګل وویل
هم یعنی یي جو مار پاس کیسز هه یي رپورټډ کیسز هه ابھی ہم ان کا نہیں کہہ سکتے جو بالکل رپورٹ کوئی کرتا ہی نہیں ہے یا رپورٹ ہوتی نہیں کوئی کیس.
صدا پیشی حاغ دی یوازی صدا خبری رسنی مخی تراغ دی نور با ہم دا سکی سنوی چاگا با نوی راپور سوی دوی پاخر کی یو پریکڑا لکھ ہم منظور کردی.
ہم مخلوط صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کے روک تام کے حوالے سے بل کو پوری طور پر بلوچستان اسمبلی سے منظور کرائے جائے.
موږ د بلوچستان له ائتلافي حکومت څخه غوښتنه کوو چې د کم عمرۍ د ودونو په ضد دي قانون منظور کړي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د نورو صوبو په پرتله دي دلته د ښځو د تشدد د پیښو لپاره دي کمیسون پرانستل شي. د دې قرارداد غوښتنه یې هم وکړله چې د ښځو لپاره دي تعلیم خوندي وګرځول او دغه ډول د کار پر ځای دي د زورولو پرته غوره چاپیریال دي د دوی لپاره لازمي حکومت پرانیشي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
قدرمن اردونکو، اوس هم ستاسې پام راګرځو د یو بل راپور په لوته. دوه پښتنې پیغلې، سبا اسماعیل او ګلالۍ اسماعیل، هغې په پیرس کې د شراک تمغه یا جایزه هغه هغې ته ورکړې شوې ده، او دوی ته دغه جایزه د شخړو د جنجالونو د هواري چې کوم دي هلې ځلې کوي، کوم تنظیم هم لري په دغه خیبر پښتونخوا کې، د دغې خدماتو پر اساس دوی ته دغه تمغې یا دغه جایزه ورکړې شوې دي. نو راځي چې په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال حمیدالله دغه راپور وګورو.
د غیر دولتي تنظیم اویر گرلز یا د بیدار جنګو ګلالۍ اسماعیل او سبا اسماعیل ته د پرانست حکومت لخوا شراک ایوارډ د شخړو د مخنیوي دپاره د دواړو خویندو د هلو ځلو د ستاینې په توګه ورکړل شوی دی، کوم چې د پرانست کلتور وزیر کرسټن البانیل په یو غټه دستوره کې د یاد هیواد د صدر په موجودګۍ کې ورکړو. اویر گرلز یا د بیدار جنګو تنظیم په ځوانانو جنګو کې د کال 2002 راسې د لیډرشپ یا مشورې په حق له کار کوي، او د دوی مشر ګلالۍ اسماعیل سمو د وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي وو
اویئر گرلس چې کوم دی نو دا واحد پلیټفارم دی په دې ټول خیبر پختونخوا کې چې هغه شروع کړم جنو کو دی، په دې کې لیډرشپ هم ټول دی جنو کو دی، او مونږ کم کار کوو نو هغه یعنی 80% کار مونږ هم خود سره کوو. نو دې په وجه باندې جنګۍ او ښځې ډېر زیات مونږ سره کینی، هغه زموږ پروګرام کې راځي، کینی زموږ چې کوم جدوجہد دی هغه حصہ جوړیږي.
ګلالۍ وویل د جنګو مسلې ډېر دي، نو ځکه د جنګو خپل تنظیم جوړ کړو.
چمام جنکو سر ولې کار شروع کړ؟ زما د ادارې نوم اویئر گرلز ولې دی، زه جنکو سر ولې کار کوم؟ دا یو غټه وجه دا وجه کله ما دا یعنی احساس بکې ده چې یار دا مسله ده، ما به خپل خور سره ډسکس کول. سبا اسماعیلی نوم دی، نو مونږ دواړه شروع کړل خپل کمیون یعنی خپل کزن سره په خپل نیبرهوډ کې مونږ جنکو سره خبره اتره کول شروع کړل چې یار دا وګوره مونږ ته خدای یو غټه مسله ښکاریږي.
دا وای د وړو کوالی نه ورته خپل پلار د زامنو برابر ځای ورکړی وو، نو دوی خپل دغه ازمایل حق نور جنکو ته رسول غوښتل.
زما پلار خپل د انساني حقوق علم بردار او د انساني حقوق د باره کار کو دای په جمانه به مونږ کور ته بداس کتابونه مراړل، یعنی مونږ چې واړو غمینا کی کہانی ډیر مشهور کتابونه د جنکو هلکان د پاره چای ودا خول جنکو هلکان د شتا سټول برابر یې.
خوای اوس هم په پښتنه ټولنه کې جنګو ته د اغیزمن د غږ ورکولو په لړ کې یو شمېر مشکلات دي، او دا مشکلات د تنگ نظره او تعلیمي یافته دواړو طبقو نه دي.
هغه یو ځوان چې د مشر په صورت کې نه ولیدل نه دی، ډېر ګران ودا ایډیا ریکګنایز کول، او اوس هم دا شانتي ډېر سوچته چې یعنی هغه جنکای د لیډر په تور باندې اکسپټ کیږي، دا غي اپینین دومره دای اپینین ډېر یا ډېر وزن نه ورکړل کیږي دا غي تا.
د پرانس د شراک ایوارډ د کال 2009 نه را پدې خو په بیلابلو شوبو کې ورکول کیږي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، په خبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د
دا وایس اف امریکا ډی وډی ډی او ټی وی دی قدر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسه یو اوس هم د نرخزو لپاره د حج او د عمرې کولو په لړ کې د میډیایي رپورټونو تر مخه د سعودي عربستان لخوا نوې اعلان شوی بندیز پر ضد نن په پیښور کې د نرخزو لخوا سخت مظاهره شوې ده. دوی دغه ګام سخت غندلې دي او د خپلې مذهبي ازادۍ پر ضد یو لوی گزار ګڼلی. نور تفصیل لري سادیا قاسم شاه په دې ویډیو رپورت کې.
د وایس اف امریکا اوریدونکو او کتونکو په رستو کې د سعودي حکومت له طرفه د نرخزو یا د خواجه سراو پر ضد چې کوم بین پابندي لګیدلې ده چې دوی به سعودي عرب ته نه راځي، دلته به نه د عمرې دپاره راتلی شي او نه د حج دپاره راتلی شي. په دې باندې د صوبا خیبر پښتونخوا چې کوم د نرخزو د حقونو لپاره کارکوونکي دي هغوی ډېر خپه شوي دي. نن پریس کلب کې دوی یو احتجاجا پریس کانفرنس هم کړی دی. راځئ چې خبرې تینا وپوښتو چې تپوس نه وکړو چې دوی ولې په دې خبره خپه شوي دي او د دې څه اعتراضات دي. یو ولدي غواړم تعارف را سره وکړي.
زما نوم جی قمر نسیم دی، پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک سره زما تعلق دی.
پریس کانفرنس مقصد څه نن جی؟
د پریس کانفرنس خو جی بنیادی مطلب دا و چې څنګه تاسو وایئ چې سعودي حکومت مخې طرف نه یو بیان مخې ته راغلی چې په خواجه سراو په حج عمره او د سعودي سفر باندې پابندي لګولې ده. نو دا یو نامناسبه ظالمانه فیصله ده، ولې چې دا نه صرف د فریډم آف موومنټ یعنی د انسان مو چې چرته تلل غواړي په هغې باندې بندیز دی، بلکې کم مذهبي شاعر دي د اسلام ولې چې حج چې کم دی نو یو دا یو فریضه هم ده په صاحب استطاعت خلکو باندې، په هر مسلمان باندې چې استطاعت لري، او عمره چې څوک کول غواړي دغه باندې هم دا یو سنت دی. نو دا هغې نه منع کول صرف په دې باندې چې دغه صنفي شناخت چې کوم دی هغه مختلف دی، نورو نه د زنانو نه یا د سړو نه دغه په بنیاد باندې هغه بین لګول چې دا یو نامناسب عمل دی.
فرزانه جان، تاسو د صوبا خیبر پښتونخوا کې چې کوم نرخزی دي دا غوي مشارک کوي، دا چې کوم بین لګیدلې دي څو ګوري نرخزی آیا حج عمره له د تلو اراده لري او د فیصلې سره باندې سر پروت دی؟
زه به دوم چې اثر خو لکه ډیر پروت دی، لکه هغې دا وایي چې پیله خو مونږ لکه دا نه تسلیموي چې دا لکه پاکستانیان دي او که نه، ولې چې هغې سره آی ډي کارډونه نشته. دویم اوس په دا راغله چې هغې وایي چې یاره دی ته څنګه پته ده چې مونږ کم مذهب کې پیدا یو چې دی دا خبره وکړه ایک دم چې یاره دغه خو لکه ټول مسلمانان دي، ټول مسلمانانو کور کې پیدا دي او د دغه ځای زمین بنیاد خو دی نه دی ښه چې دی وایي دلته به دی نه راځي. دا دا د هر مسلمان لپاره دغه دروازه کولو ده، دا د الله کور دی او هر ګناهګار لپاره دغه ځای دی. د معاف کېدو حج په هر مسلمان باندې فرض دی، مونځ په هر مسلمان باندې فرض دی، قرآن دا د مسلمانۍ خپل حقونه دي، دا د مسلمان نه څوک هم نشي اغشتی. په دې باندې خپه نه یو چې بالکل مونږ دا وایو چې لکه زمونږ جندونو باندې جنازه وبیسته.
اکثر خلک وایي چې د خدای پاک له طرفه دا یو بلاوه وي، حج یو فریضه ده. ارزو تاسو دی فریضه لکه اوس نشئ تلی د سعودي حکومت دغه بین لوجه څنګه محسوسوي؟
زه خو ډېر افسوس سره او زړه مې د وینو په رنځ باندې جړا سره دا خبره کوم چې زما زړه خو ډېر زیات درد وکړلو چې یو مونږ د الله طرف نه مونږ دونه دعوت راشي او الله پاک مونږ دونه خپل کور ته وغواړي، نه د پکا چې دوی پکې بیا ګوتي وخي، ولې چې مونږ خو پهلې نه داسې خلکو بدنام کړي یو ذلیل کړي یو خپل حکومت خپل معاشري خپل کور والا ار زین مونږ وتی یو. نو زه وایم چې داسې د مونږ سره حکومت نه کوي او نه د سعودي عرب سفیر داسې مونږ سره کوي، ولې چې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې څوک عمره کوي حج کوي، نو پکار دا چې دوی ته خوشاله شي چې ترانسجنډر خواجه سرا هم راشي او عمره او حج کې دا ډېره خوشحالي خبره ده. دوی په خپګي کې ولی
زیبانه تپوس کو د حج عمره ډېر شوق لري، ډېر خواهش لري، ګورو چې دې پابندي له وجې د سعودي عرب حکومت دی فیصله له وجې دوی سمره غم جنسي وي دي سمره تکلیف ته رسیدلې.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه چې چا په زړه کې دا غته خواجم په کار دی او مرم پکار دا مسلمان خو څوکم دا اج عمرې نه نشي منې کولی، نه د جماعت نه منې کولی، چې دا ډېره د افسوس خبره ده او ډېر موږ په دې خبره باندې ډېر پریشان یو چې موږ مسلمان کلمه زموږ په زړه کې ده او مسلمان موږ دا حج عمرې نه منې کوي. نو ډېره د افسوس خبره ده، دا چې چام کړې ده ډېره غلطه کړې ده. هم ته ډېر دوک ته دې خبرې را رسېدلې دي، زموږ ډېر خپه دی.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د دوی احساسات واریدل. دوی غواړي چې ډېر زر دوی به یو داسې خط لیکي چې د سعودي حکومت ته د خپلې دغه فیصلې باندې نظرثانی کولو او دا فیصله واپس اغستلو باندې غوښتنه وکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا سیمې د قدرتی زیرمو نه مالامال دی، نو بل خواته دغلته کې تاریخي آثار هم بشمار سیمو کې موجود دي، او په دغه کې یو د سوات سیمه هم ده چرته چې تاریخي آثار د زرګونو کالو زاړه دي. د 1300 کالو زوړ وهاړه چې ورته ویل کېږي، یو دوه چته سټوپا غونده کې وي، او دغه د سوات تحصیل بریکوټ کې ده. 1300 کاله زړه دغه وهاړه باندې یا په دغه سټوپا باندې زمونږ همکار فیض ظفر یو ویډیو راپور لیکلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د سوات سرخار منګوري نه 15 کیلومتره لرې د تحصیلي بریکوټ په بلو کلي کې 1300 کاله زړه د بت مت وهاړه ده چې 1300 کاله پسومې ودانی ډیره ښه ده. دا بت پت منونکو به په دې وهاړه نومې عبادت خانه کې خپل عبادت کوو، او کومو هنرمندو چې دا وهاړه جوړه کړې ده دغه ودانی د ښایسته جوړېدو یو شاهکار دی. دې ودانۍ کې د چوکیدار نه کېدو له کبله د ډېره وخته پورې د بوتانو غلو دې وهاړې کې کنستل کړي وو، خو اوس ورله د زړو آثارو محکمې چوکیدار نیولی دی. دا تاریخ یو طالب العلم احسان علی خان وایي چې دا وهاړه د بت مت د پیروکارو یو زوړ او تاریخي عبادت گاه وو.
دا چې د بت مت پیروکارانو چې وو د هغو عبادت خانه وه، هغو بلته عبادت کوو. په خپل ژبه کې به هغو دې ته وهاړه وي، په انګلیش کې مونږ دې ته ډبل ډوم سټرکچر وایو. تاریخي حوالونه پته لګي چې دا په دویمه صدۍ عیسوي کې جوړ شو. په دې دور کې دا ویل کېږي چې دا تقریبا د 100 کالو پورې د مختلف لوټمارانو او سمګلرانو په نخو هغو دلته ډېر زیات کنسته کړي وو او ډېرې زیاتې تباکاریانې کړې وې.
دا زړو آثارو ماهرین وایي چې د برتانیې د زړو آثارو ماهر اورل سټاین دا ځای په 1938 کې ښکاره کړی وو. د دې وهاړې یو خوبی دا هم ده چې دا ودانۍ دوه چته ده، ځکه دې ته ډبل ډوم سټرکچر وهاړه ویلی شي، او دا د پوره جنوبی ایشیا د ټولو نه زوړ دارنګ ودانۍ ده. دا لرغونو آثارو ماهر خبریال سید الرحمن وایي چې دا د جنوبی ایشیا د ټولو نه زړه د بت مت ډبل ډوم سټرکچر عبادت خانه ده.
دا یو ډیره زیات ژوندۍ تاریخ ته زمونږ د سواد کوم ګورو، او خاص کر دلته چې دینو کله چې حالات دلته خو دلته امن او امان او سواد کې بدامنی نه و، دا غي نه وړاندې بدلته ملکی او غیر ملکی سیلانیان چې دینو ډیر په ګڼ تعداد کې براتل، د بوتان، سریلانکا، مالدیپ او د نور ملکونو نه بچیدنه دلته ډیر زیات په ګڼ تعداد کې راتل او دلته به خپل عبادت کو.
دی وهاړې خوښه وړې وړې سټوپې هم دي. تاریخ پوهان وایي چې 1300 کاله مخکې په دې ځای کې د بت مت پیرکارو په ګڼ شمېر کې آبادو، او دغلته به خپل عبادت کو او علم به هم حاصلو. سوات کې د بت مت په دور کې دلته ګڼ شمېر راهبان په مستقل توګه په پاتې کېدو. دا وهاړه د خپل وخت د انجینیرینګ یو غټ شاهکار دی چې په ډیر ښه طرزی جوړ شوی دی. په وهاړه کې د یخې هوا دپاره وړې وړې کړکۍ جوړې شوې دي، او په سخته ګرمۍ کې چې هم څوک په دغه ودانۍ کې دننه ولاړ وي نو داسې یخ هوا پکې راځي چې د خلکو پې د ایئر کنډیشن ګمان کیږي. ځایي خلک وایي چې سواد کې د اړی ګډي نه مخکې بدلته عبادت لا د بت مت پیروکار د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه راتلو، او اوس د دغه خلکو راتګ کم شوی دی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټیلیویژن، سواد.
VOA Diva. بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی د موږ سره ملګري اوسئ. یو سم په پاکستان کې په انټرنیټ باندې بندیزونو په لړ کې تر ټولو ناخوښه قانون چې دی هغه سایبر کرایمز بل یادیږي، او په دې لړ کې ځوانانو په یو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون دې ختم کړی شي. نور تفصیل لري پیر ولای چا په دې رپورټ کې.
د پاکستان د حکومت لخوا د پارلمان نه منظور کړی شوی سایبر کرائم بیل په سر د مدني ټولنې تحفظات برقرار دي او دوی د حکومت نه دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره د یو کمیشن جوړولو ترڅنګ د انټرنیټ او موبایل ټلیفون صارفینو د حقونو تحفظ لپاره د قانون سازی کولو غوښتنه کوي. اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم ډی آر ایف د سوري لاندې انټرنیټ او موبایل صارفینو ذاتی ژوند او دې سره تړلې معلوماتو تحفظ په اړه د یوې غونډې تابعا شوې وه چې پکې د مدنی ټولنې کارمندانو په شمول ځوان کل خبریالانو او ماهرینو ګډون درلودو. وینا کوونکو ویل چې حکومت د سایبر کرائم بل د لاندې انټرنیټ او سوشل میډیا په ذریعه ریاستي ادارو او سیاستمدارانو په ضد څه قسم مواد په سر سخت سزاګانې او جرمانې ټاکلې دي، خو د عام ولس او په خصوصي توګه انټرنیټ او موبایل استعمالوونکي صارفینو ذاتی ژوند او دې سره تړلې معلوماتو ته اس قسمه تحفظ حاصله نه دی او پاکستان کې استخباراتي ادارو نه راونیسه تر شخصي موبایل کمپنیانو پورې یو عام صارف ذاتی معلوماتو ته نه یوازې رسائی لري بلکې دا عام کول هم شي. کوم چې د ملکی آئین د لاندې د پاکستان یو عام وګړي ته ورکړل شوی د بشري حقونو د ضمانت ښکاره سرغړونه ده. د انټرنیټ صارفینو د حقونو یو مبارز اسامه خلجي د حکومت نه انټرنیټ او موبایل صارفینو ذاتی ریکارډ یا ډیټا ته تحفظ ورکولو لپاره د نوي قانون جوړولو مطالبه کوي.
حکومت خپل ځان ته خو پروټیکټ کوي، وایي چې د حکومت خلاف که دا خبر او که یا دا او که نو تاته بچې دومره کال جیل وشي، خو داسې هغه نشته چې یو انسان یو انډیویجوال چې دی هغه که انفارمیشن یا ډیټا غلط طور باندې استعمال شي نو بیا هغه چې دی څه کولی شي، او کمپنیانې چې دی هغه ته بیا څه قانون چې دی مخکې کانسیکوینسز کېدای شي هغه لا اوسه پورې نشته.
د سایبر کرائم قانون د لاندې موبایل کمپنیانې د صارف موبایل ریکارډ یا ډیټا یو کال پورې د ساتلو او دغه ډیټا استخباراتي ادارو سره شریکولو پابند کړی شوی دی. که څه هم حکومت دغه قانون ملک د بدامنۍ او ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري بلي، خو د انټرنیټ او موبایل استعمالوونکو صارفینو د حقونو مبارزین دا قانون د عام پاکستانیانو په ذاتی ژوند کې مداخلت بلي. د کانفرنس ته راغلی د عبدالولي خان پوهنتون د صحافت د شعبې یو طالب علم لارې بتر وایي چې دا په دې خبره ډېره فکرمند ده چې څنګه د دې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د استعمال څارنه کیږي.
ډېر زیات ځکه چې مونږ خو فیمیل لپاره خو ډېر زیات ځکه چې زمونږ خو چې یو دغه شي ټول لایف هم برباد کو برباشي کړه دي نه، چې کېدی شي زمونږ دغه میریج شوی او زمونږ هزبند ته څه پته ولګي داسې، او مونږ ته مونږ ویل چې بس هغه هر څه ډلیټ کړی دی مونږ کنه مونږ ته سیٹیسفای کې ډلیټ کو، نو خو دا بیا ډېر زیات د خطر خبره ده، او دی باندې چې نور هم کارو کې نو ډېر بخښي فیمیل لپاره اسپیشلی.
د کوټې نه راغلی دی غونډه کې شریک یو سماجی کارکون او د انټرنیټ په هم اړه خونو پوهه لرونکي ازرک خان وایي چې لا تر اوسه پورې یو عام صارف ته د خپلو حقونو پته نشته دی، او دې زیاتوي چې عام اولس کې په دې حق له بیداری پیدا کول د حکومتونو بنیادی ذمہواري جوړیږي.
د حکومت ډیر زیات ذمہواري دی، لیکن انفارچونیټلی چې کم پروونشل گورنمنټس دی یا فیڈرل گورنمنټس دی هغه درشه باندې سر نه دی خلاص. کم چې آی ٹی منسٹری دی په کول چې دا یو انیشیٹیو واخې چې دا کنزیومر اویرنس پروگرامز به شروع کړي او دا سکول سره شروع پکې ومن پکار دی، اسپیشلی فرام مڈل لیول اور ہائی لیول کی تا بیسک ڈیجیٹل ٹریننگس دی تور کې چې نن سبا چې دی انٹرنیٹ از دا نیکسٹ فیوچر دی، اور لگتا دا پولیو ڈیر امپورٹنٹ دی، دا انٹرنیٹ پریکٹس ہم ڈیر امپورٹنٹ دی، دا فیوچر چې دی دا پاکستان فیوچر چې دی هغه پر رسک دی دا پراپرلی دی نه پینچو.
پاکستان کې د موبایل ټلیفون استعمالوونکو صارفینو شمیره تر 12 کروڑ پورې ده، او په هیواد کې د انټرنیټ د صارفینو شمیره 43 میلیونه ده. په وروستو کې د امریکې د یو تنظیم لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې پاکستان د نړۍ په هغه لس ملکونو کې شمار شوی دی چېرته چې انټرنیټ صارفین د سختو بندیزونو سره مخ دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بلوچستان صوبی اعلی وزیر په مشرۍ کې د صحت د ځایی او د نړیوال صحت ادارو چارواکو یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د نور کلک ګامونو پورته کولو ژمنې ښودل شوې دي. په دغې د ډیور راډیو خبریال ایوب ترین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تیروز د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زری په مشرتابه کې په کوټه کې وغونډه وشوه. په غونډه کې د صوبې مشر سکتر سیف الله چټا، د روغتیا صوبای چارواکو، د یونیسف او ډبلیو ایچ او بارني او ځایي نمائندګانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی. پر دې مهال د روغتیا صوبای سکتر نورلک بلوچ وزیر اعلی ته په صوبې کې د پولیو د مخنیوي په اړه د پورته سو ګامونو په باب په تفصیل سره بریفینګ ورکړی او ویل چې په پاکستان کې دا کال د پولیو د ناروغۍ له امله 13 ماشومان معذوران شوي دي، خو په بلوچستان ایالت کې یوازې یو ماشوم دغه وایرس څخه اغزمن شوی دی. هغه کیس هم د روان کال د فروری په میاشت کې هغه وخت راښکاره سو کله چې پر سمګلی سړک استوګن یو ماشوم دغه ناروغۍ ګوټ کړی. پر دې مهال وزیر اعلی نواب ثنا الله زیری په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ لپاره د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته به ډیر ژر بلوچستان د پولیو د وایرس څخه پاک صوبه وګرځي، د کوم لپاره چې په سمه توګه هلې ځلې روانې دي او هغه ورځ لرې نه ده چې ټوله صوبه به د پولیو د وایرس څخه خلاص شي. پر دې مهال وغونډې ته دا هم وویل شو چې د ټولو هلو ځلو برسېره لا اوس هم په کوټه پشین او د افغانستان او پولیو ته څیرمه د بلوچستان په کلي عبدالله ولسوالۍ کې د پولیو وایرس وجود لري. د دې مقصد لپاره و دغه درو ولسوالیو ته په ځانګړې توګه پاملرنه کیږي. وغونډې ته وویل شو چې د پولیو په هر کمپین کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې و شاوخوا 4,000 افغان ماشومانو ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې تر څنګ د افغانستان سره پر پوله باندې ځانګړي ټیمان ټاکل شوي دي. وغونډې ته د روغتیا صوبایي سکتر انوارالک بلوچ زیاته کړه چې په راتلونکي کال کې به د 50 کلو څخه و کمو ماشومانو ته د پولیو ضد د ستونو لګولو عمل پیل شي، کوم چې نور هم ګټور دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر په صوبه کې د پولیو په ضد په ښه توګه په کار کولو د یونیسف او ډبلیو ایچ او و بارني مشرانو ته تعریفي شلډونه ورکړل. دا خبره د یادونې وړ ده چې د صوبې په اتو ولسوالیو کې د نمبر د میاشتې درې ورځنۍ کمپین نن و پای ته ورسېدی، خو په کوټه پشین او کلي عبدالله ولسوالیو کې به دا کمپین تر بل سبا ورځې پورې روان وي. په دې کمپین کې د 1.6 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ادعا شوې ده. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
امریکا دی وریډیو د قدر منوریدونکو، اوس هم د پولیو په ګرد پاکستان کې چې کوم کمپین او درې ورځنۍ د هغې په اخرنۍ ورځ خیبر پختونخوا او بیا قبایلي سیمو کې هم دغه مهم ساز کې چې دی هغه ماشومانو ته ورکړل شوی دي. په دغه کمپین کې د صحت چارواکو تر مخه نږدې 6 میلیونه ماشومان هدف کولو کوشش شوی دی. نو تفصیل لري په دې هغله شاهین شاه په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا ضلع مردان کې نن د پولیو کمپاین په دریمه او اخرنۍ ورځ د 50 کلونو کم 3,03,000 ماشومانو ته پولیو کترو اچولو هدف ترلاسه کړی شو. پولیو مهم کې د سیمې نه 1,00,080 پولیو ټیمان او 2,00,080 انچارج برخه واخیسته. ځایي سیاسي چارواکو وینا تر مخې په سیمه کې بیا بیا هیلت ایجوکیشن یا د روغتیایي زده کړې له امله والدین خپل ماشومانو ته پولیو څاڅکو په اړه خبرتیا لري او په هر کمپاین کې 99% هدف ترلاسه کوي. د مردان ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال پولیو څانګې مشر ډاکټر طاهر وینا ده مردان کې د پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره ډیره کمه ده.
نو چې کله موږ تر اوسه نو میجورټي تاسو مجه 99% خو موږ هغه مطلب چې اګریش اټین چې هغه بیا خپل ماشوم ویکسینیټ کړي او صرف او صرف پکرمنسنگ باندې موږ کوشش کړی دی چې یاره بھائی د خلک پوچھي چې دا د ماشومانو انتهایی ضرورت دی او څنګه چې دنیا کې پولیو ایریډیکیټ تھا موږ وایو چې څنګه ڈسٹرک کې زم پرامنس کې کې پکې کې او بیا ټول پاکستان کې چې موږ ایریډیکیټ کو.
ډاکټر طاهر زیاتوی په یخنۍ موسم کې د غریزو سیمو نه مردان ضلع ته ګڼ شمېر خلک راځي، د کوم له وجې چې د 50 کلونو کم ماشومانو شمېر هم زیاتېږي او پولیو مهم په دوران هغوی لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي. بلخوا لیډی هیلت ورکر شیناز وایي په کورونو کې د ماشومانو غیر موجودګۍ کچه سیوا ده، د کوم له وجې چې هغوی یو کور ته بیا بیا تک کوي.
نو بس دا خو زمونږ لس 15 ورځې بیا دغه کاري چې څو هغه واړه کور شوي نه که نه نو بس زو راځو بس بېګا ماسوتن هم زه راغلی یم او دلته کې مې د وړو پسې راغلی یم او کړي مې دي که نه چې پته به راته چې ساري به د اسکول ته ځي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې پولی چارواکي په نښه کېدو نه پس حکومتي انتظامیه پولیو کمپاین په ورځ د پولیو ټیمانو تحفظ دپاره خصوصي سیکیورټي ټاکي او په ضلع مردان کې هر یو پولیو ټیم سره یو یو سیکیورټي اهلکار موجود وي.
شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، پېښور.
د پاکستان خیبر پختونخوا کې د تیرې سمودې راهسي د باران نه کېدو لکبل سیړن کې وای چې دغه تک د غنمو فصل باندې ډیر غټ اثر پریوتې شي او په ګرد ملک چې 15 لکه بخنه غړم 15 میلیون ټنه کم غنم پیدا کېدل نو د هغه 15 لکه کمې 15 میلیونه کمې مخې تراتلې شي او د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي هغه زمیدار چې پراتلونکو و ورځو کې کچاري باران اونشو نو د کرکلی یا د زمیدارو چې کم تنظیم دی د هغې مشر وای چې بیا دغه فصل قضا کېدی هم شي چې لکه بله یې دغه د لل مزمکې شړې پاتې کیږي. په دغې باندې نور تفصیل راځي چې دریا حسین نه په دې راپور کې واورو.
په خیبر پختونخوا کې زمیندارانو یری څرګندې کړې دي چې د بارانونو د نشوالي له کبله سخت کال به د غنمو په پیداوار باندې منفي اثرات پریوزي او زیاتره للمې ځمکې د بارانونو د نشوالي په وجه باندې د غنمو د کروندې نه محرومه پاتې دي. د موسم د محکمې وینا ده چې په راتلونکي لسو ورځو کې د بارانونو د کېدو هیڅ امکان نشته. په دې حقله د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د وړاندې نه په صوبه کې ډېر کم بارانونه شوي دي او یقینا دا به په فصلونو باندې منفي اثرات پرې
سنے کال سے کم دے دس کے کلم سے ترشے دے لاگے کے دیر کم بارن کی نارمل نہ کم دی دا دیزل فیل لگا بیا دیر زیاد کم شو نو اگے پوا جا لوگوں نے مسائل سے وشی دی او دیر روان ہفتہ لسر دے کہ ہم دس سے چل سی دس کے غٹ بارن پسی نے نہیں کہ کم اورے دے راغلی دی نبی کی سلک دیر دس چانس تے کہ ٹریس ٹائپ دا یعنی صرف مکلم دے کہ غبا زین کی کدیش کم بارن کے کم فائدہ ہو تے کئی اگے بارن چانس پتہ دیر کم
سویلی ایسیا کې پاکستان دویم لوی هیواد دی چې آبادی یې 190 میلیونه خودلی کیږي او د ملک دننه په مجموعي توګه د سلیریشتونه تر شپږشتو میلیونه ټنه پورې غنم پیدا کیږي. روان کال 2014 دپاره د مرکزی حکومت له طرفه شپږش میلیونه ټنه د غنمو د پیداوار هدف ایښودی شوی دی خو ماهرین یری څرګندوي چې د بارانونو د کمی په وجه باندې به په ملک کې 15 لکه ټنه غنم کم پیدا شي. په مجموعي توګه د 190 میلیونه آبادی دپاره 30 میلیونه ټنه غنمو ضرورت دی خو دغه پیدا وار زیاته برخه په پنجاب صوبه کې 19.15 میلیونه ټنه مخې ته راځي او بیا وروسته وړو صوبو ته د کم پیداوار په وجه باندې غنم په زیاتو نرخونو باندې میلاویږي. سیړنې وایي چې د سیند صوبې د پاره 4.2 میلیونه ټنه هدف ایښودی شوی دی او په خیبر پښتونخوا کې دغه امید 4 لکه ټنه خودري کیږي. په بلوچستان صوبه کې د غنمو د پیداوار هدف 9 لکه ټنه ایښودی شوی دی. رپورټونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په 0.15 میلیونه هکټر ځمکه باندې غنم پیدا کیږي چې پکې زیاته برخه بی اوبو یعنی بارانی ځمکې مخې ته راځي. په خیبر پښتونخوا کې یو اړخته که بارانونه نشته نو بل اړخته د اوبو خر د محکمې له طرفه په میدانی علاقو کې وربندي هم شروع کړې شوې ده چې لکه بل یې د غنمو په کرونده باندې سخت اغیز پریوتې دي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د زمیدارانو مشر نعمت شاه روغانی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په کرونده کې صرف یو اونۍ پاتې ده ګینې لل ځمکې به د کروندې نه محرومه پاتې شي.
دقه صفات شوی اونې کرلې شوی دغه مخ کوم خلک غنم کری او کرلې دي هغه وبغواړي او هغه شله مرض باندې مخامخا غنم وبکې او هغه له وبنې ملاویږي. دلته سبزی دي ګری کری خلک او وبو وربندې بیا شو شو چې دا تقریبا شروع دا وربندې ډېر لوی مسله ده چې ډېر لوی تکلیف ته مونږ دا مطالبه کوو تاسو په ترو باندې چې مونږ له خپل وبو حق چې زمونږ د نیر کم د سفر سوات مونږ له پکار دادي تیرا کیه شغر الله د خپل حق ورکه مونږ له خپل حق راک.
په پاکستان کې اکثره د یخنه په موسم کې نهرونه هم د جنوري په میاش کې بندولي شي چې پکې د مرمت یا بیا ودانې کار سرته ورسولي شي. خو په خیبر پښتونخوا کې اکثره د میدانی علاقو یا نهریز مکو زمیداران دا تور هم لګوي چې د سوات اپر کینال نه اوبو سوات لوور کینال ته اړولي شي ودي او د خیبر پښتونخوا د اوبوخر وزیر د اشنغر یا چارسدي سیمې سره تعلق لري. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
قدر مردونکو اوس هم د خیبر پختونخوا دیر ضلع ته چرته چې په افر دیر کې د خیبر پختونخوا په دغه سیمه کې د بجلی د یو ډیم جوړولو اس آر اس فی چې کوم د سرحد رورل پروګرام یو تنظیم دی د هغې سره د یورپی یونین لخوا په مرستو باندې دغه ډیم جوړ کړی شوی دی چې 600 میګاواټه بجلی به تیاروي او په دغې به 3000 خواوشا یا 2300 کورونو ته بجلی ورکول کیږي او دیتا ایس آر ایس پی تا 40 میلیونه پاؤنڈز ورکړی شوی دی. په دغه پیسو باندې به دی په ملکن ډیویژن کې دغسې نور هم د بجلی ډیمونه جوړوي واړه واړه په اوبو باندې. دوی وایي چې دا وخت په 28 پروژو باندې کار روان دی. د ډیوه رادیو خبریال عرفان الله جان په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه بردر الماس او شری دره کې د بجلی د ستونزو د ختمولو لپاره د اس ار اس پی یا د سرحد رولر سپورت پروګرام د یورپین یونین پر مرسته د پن بجلیګر پرانسته کړی دا چې دغه بجلیګر په واقعیت توګه کار شروع کړی دی. د 6 کروڑ روپو په لګښت جوړ کړی شوی دغه بجلیګر به 625 میگاواټه بجلی پیدا کوي او قریبا د 3800 څخه زیات کورونو ته به بجلی ورکوي. په دغه لړ کې یو دستور هم وشو چې په کې په سیمه کې د پوز مشر د بردر ډیپټی کمشنر ترڅنګ د سیمې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. په دې اړه د سیمې اولس ډیور رادیو صدارنګ وویل،
نن زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده او د فخر خبره ده چې دې سبا رڼاګانې راشي، زمونږ علاقه به ډېر ښایسته شي. ان شاء الله دا علاقه به ډېره د داسې ترقې سره مخ په وړاندې راغي او پرمختګ به وکړي.
په نظر کې دا هایډرو پاور چې کومه منصوبه ده ډېره زبردست ده، 600 کیلو واټ بجلی به پروډیوس کوي او دې چې کوم اسسمنټ دی ډېر زیات کورونه به د دې نه فایده والی. نور هم دوی ځان آیډینټیفای کړي دي سر اس پی پروجیکټس دی ډېر خطر کې باندې روان دي، موږ له ټول سپورټ ورکو کې سوشل موبیلټی کې
یو ځای اوسیدونکو ډیور رادیو ته وویل چې د دې بجلیګر سره به په سیمه کې وړې وړې کارخانه کار شروع کړي او دا به د سیمې د اولس په آمدن کې د زیاتوالي سبب جوړ شي. دی وایي
600 کیلو واټ د اس ار اس پی ترو د کم منصوبه آغاز کو د دې فوج به ان شاء الله 1200 کورونو ته یو بهترین بجلی ملاو شي. دلته به لوکل انډستری په دې معنی ډیولپ شي، عوامو ته به داغوی د کور د ژوند سهولت او اسانتیا راشي. بلکې یوازې دا نه چې ان شاء الله دا مستقبل کې د دینه به دون آمدن راځي چې د هغه آمدن په ذریعہ باندې به د دې کور کلی د دې علاقې د دې کوسي د دې بوم سره په خپل جوړي.
د سرحد رولر سپورت پروګرام یا اس ار اس پی ریجنل منیجر نور عجب خان ډیور رادیو ته وویل چې یورپین دوی ته 30 میلیون یورو امداد ورکړی دی چې په ملکن ډیویژن کې به پې دغه رنګه بجلیګر جوړولی شي چې پکې اوسه پورې په 28 بجلیګرو کار روان دی. دی وایي
اس آر اس پی ته د پورا ملکن ډیویژن کې کوم چې انرژي کرایسیس روان دی هغه دپاره 40 میلیون یورو کوم چې دی هغه ورکړی وه. نو هغه کې د دیر کې مونږ تقریبا 62 بجلیګری هغوی مجموعی کوم چې پروډکشن دی هغه 5.6 میگاواټ دی. نو هغه باندې کار روان دي او سه چالو دي او سه مطلب باندې کار روان دي. فی الحال دلته کوم چې مونږه یو بجلیګر نه ګریډ کړکړه دا 600 کیلو واټ بجلیګر دی، د باندې 2800 کورونو د بجلی ملاوې.
د سیمې اولس د بردر په الماس او شهرې در کې جوړ شي په دغه بجلیګر باندې د خوشاله سرګندونه کړې ده او ویل دي د سره بسیمه یو ځل بیا د ترقی په لور روان شي. د وایس اف امریکا ډیور رادیو لپاره عرفان الله جان.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
نو او قدمونه اوریدونکو او کتونکو زموږ یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خنیغه اوریدله او په ټی وی سکرین باندې ما او هم لیدله. ډیره مننه کوم چې مو سره ملګری وي. راتلونکي پروګرام چې دی هغه غزل محفل پروګرام دی، رحمان بونيري یو خوندور پروګرام سره سو شیبو کې بس تاسو روان دی. تاسو هم د هغوی سره په پروګرام کې برخه اخیستل شي او ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر باندې کول کې موږ سره پروډوسر او وکیل خان او موسی انجینیر زو جان او بل د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. وګو سي زموږ خبرونه لا هم دوام لري.